پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی، شاهین بنیری مو تاسو ته په دغه ساته خبري غړي کې هر کله ويم په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمیو نړۍ نه تر پورنو تفسیري وړاندې کوو. زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري. خوړمبه د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
مشال خبرونو سرټکی. امریکا وایي افغان طالبانو سره په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد را کمولو موافقې ته رسیدلي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درېورځنی کمپاین پیل شوی. ایران وایي د 2015 کال ایټمي لوسنامې ستنېدو ته چمتو دی. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په سنډه کې له رویټرز خبري ایجنس سره د نوم نه خوندو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، او دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د موافقې پر اساس به د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حملو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي، او تمه ده چې له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو لار خلاصه کړي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه په ډیر وضاحت برابره شوې د ټولو افغانانو لپاره ده، او ځانمرګي حملې، د ماین چودنې، راکټي حملې او د تشدد داسې ټول ډولونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په میونخ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره کتلي دي. په کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم موجود و. تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درېورځنی کمپاین پیل شو. د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پېښور کې د دې کمپاین افتتاح وکړه. هغه وویل چې حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ژمن دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبره په دې کمپاین کې به د 5 کالو نه کم عمره شپېتو لکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د روانې میاشتې په 9 د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې 2، او د سیند صوبې په بدین او کمبر سیمو کې یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په روان کال کې 2 بخدا. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته. نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وویل
یوټیلیټي سټور به یقینا چې په قبایلي علاقه کې وي، یقینا چې جوړ شوی به هم وي، یقینا چې ډېر سامانونه به هم ورته راغلي وي، خو دا به په کاغذونو کې وي، دا په ګراوند نشته دي.
خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت چې تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورونه نشته، خو ډېر ځل به یا یوټیلیټي سټورونه کلاو کړي او یا به څه متبادل پروګرام پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یوټیلیټي سټورونو لپاره د 6 اربو روپو د سبسډۍ ورکولو اعلان کړی. تېر ورځ په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سوري لاندې د هغو زده کوونکو لاریون ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوست په ضربې اعظم عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا ویجاړ پراته دي. د هغو زده کوونکو په میرعلي کې د سړک غاړې په شناختي توګه کتابونه کلاو کړي ولا زده کړې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر اسدالله شاه وویل
ایر اسکول ایویډ کی میزر وستلی دی چې کیم سکولی نام ایزر بیاز پوا جڑنگ شوی دی او ایویرا سے تعمیر شوی دی چې پاشه جی ایچ ایس ایدر خیل دا جی ایچ ایس سو خیل شوا او سپینوم سکولی نا دی را سینرا تعلیمی ادارے چردی ولے زنا ڈانگی دی زنا مکمل مسمر شوی دی.
قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونه سکولونه تباه شوي ول. حکومت په بیا بیا دعوی کوي چې د دغو سیمو سکولونه فعال کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هیواد یې د 2015 کال ایټمي لوسنامې په بشپړه توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. تېره ورځ د میونخ امنیتي غونډې په ترڅ کې د خبرو پر مهال جواد ظریف زیاته کړه چې هیواد یې چمتو دی چې شپږو قوتونو سره د شوې لوسنامې نه د وروستو کېدو په لړ کې ایران کوم ګامونه اخیستي دي هغه ورو کړي او یا یې واپس کړي. په 2015 کال کې ایران د خپل ایټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې په اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په مخه چین، روس، برتانیې، جرمني، فرانس او امریکا سره لوسنامه کړې وه. په 2013 کال کې د دې لوسنامې نه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وتونه پس برتانیا، فرانس او جرمني هڅه کوي چې دا لوسنامه په خپل اصلي حالت کې پاتې شي. د دې لوسنامې نه د وتونه پس ټرمپ انتظامیه په ایران سخت اقتصادي بندیزونه بیا لګولي. درې امریکایي سینیټران د یوکرین سرخار کیف ته په دې موخه رسیدلي چې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامدارې کلکې همکارۍ یقین دهانی په داسې حال کې ورکړي چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې پر مهال یوکرین حساسه سیاسي صورتحال سره مخ کړی وو. د ولسمشر زیلنسکی سره د ملاقات نه پس د ډیموکریټ ګوند یو سینیټر کریس مرفی تیر ورځ خبریالانو ته وویل موږ درې واړه سینیټران د بیلابیلو ګوندونو سره تعلق لرو. په دې سفر کې هغه سره د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټران رون جانسن او جان براسو ته اشاره وویل چې موږ د مؤاخذې پر مهال مختلف رایې کارولې دي. هغه زیاته کړه چې موږ کیف ته ځکه په ګډه راغلي یو چې دا په ډاګه کړو چې یوکرین سره د همکارۍ په لړ کې په امریکایي کانګرس کې ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوندونو کې هیڅ فرق نشته. او وروسته خبر ده چې امریکایي انتظامیه لا پریکړه نه ده کړې چې آیا د روس سره د نوو ستراتیژیکي وسلو د راکمولو د لوسنامې موده وغځوي او کنه، ځکه چې امریکا غواړي چین هم د خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره وهڅوي. تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د انتظامیه لوړ پوړي چارواکي وویل چې په دې لړ کې د چین خاموشي د هغه هیواد د ارادو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي او دا خاموشي امریکا مجبوروي چې پوځ یې د هر ګواښ تر د عمل لپاره چمتو سي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه باور د اوریدونکو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. ځینې امریکایي چارواکي وایي چې امریکایي او طالب استازي د افغانستان د سولې په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلي دي. په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
خیال طالبان او امریکایان یو معاہدے ته رسیدلی دی، د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دی.
د روان میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس کیږي.
وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانسته کی 12 فبروري باندې سهار.
او د امیر علی د لنګوشو اسکولونو زده کوونکي د احتجاج په توګه په سړکونو سبقونو ویلو ته اړ شوي دي.
ایر اسکول ایویر کی میزر وستلی دی چې کیم سکولین هم ایزر بیازه پوا جاڑنگ شوی دی و ایویر آسه تعمیر شوی دی چه پاسه جی چه سا ایدر خیل دا جی چه سا سو خیل.
زموږ دوه ونیز خبرونه روخانه مستقبل او د باختر ستوری به هم اوری تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړمبه موضوع ته د امریکا د حکومت یو رتبه چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې دویم پړاو کې به په دایمي اوربن بین الافغاني خبرې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره کتلي دي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
پومپیو او اسپر د جرمنی په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونچن کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوې او شایي په نن او سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ بعد د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه شوی ده، خو ویل چې وسلوال طالبان به د یوې اونۍ لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 12,500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي.
فرشته د لزې راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان صلح د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې او بیا د ځینو لوړ رتبه امریکایي چارواکو لخوا دا خبره چې ګینی دواړه خواوې د صلح په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې دي. په دغه موضوع باندې زما همکار داود خټک د خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. د خبرې اور
خیال طالبان او امریکایان یو معاہدے ته رسیدلی دی. د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دی. تنا اوس په عملی کار شروع کیږي. زمون معلومات دا دی چې 20 فبروري نه به امریکایان او طالبان د یو بل خلاف تشدد کموي، یو بل باندې بریدونه نه کوي، او د دې امکان شته دی چې دغه مدت کې افغان طالبان د افغان حکومتي افواجو سره هم په دفاعي حالت کې وي، یعنی یو بل باندې بریدونه نه کوي. د دې نه وروسته به سمدستي وروسته به چې یوه هفته پوره کیږي، امریکا او طالبان یو تاریخي تړون امضا کوي چې دغه تړون په بنیاد باندې به امریکایان افغانستان ته د خپلو قواو وتل شروع کوي.
سمی یوسفزي صاحب، تاسو یوه هفته وخت یاد کړئ او تاسو وی چې 20 فبروري نه تر 29 فبروري پورې. دوه پوښتنې لرم. یو دا دی ولې یو افتا، او دویم خبره دا ده چې لدی وړاندې په جنوري کې هم داسې اوازې راغلي وي چې په 29 یا 30 د جنوري باندې به دی یو تړون لاسلیک کړي. د دې وړاندې هم داسې خبرې شوې د اختر په موکو باندې چې لاسلیک کړي، خو بیا هیڅ مونږ نشو. تاسو څومره خوشبینه یا چې دا ور بده وشي؟
زما په خیال دا ځل کار ډیر شوی دا مسائل د ډیر وخت لپاره خبري رواني وي. تقریبا د 2 میاشتو راهیسی د امریکای پورا یو ټیم د خلیلزاد صاحب په مشرۍ کې د قطر په یو هوټل کې پروت و. کله به قطر و، کله به پاکستان کې و، کله به جرمني ته تلو، او کله به کابل ته سر ورښکاره کولو. زما په خیال دا ځل تقریبا مسائل حل شوي دي.
صحیح. لکه تاسو چې وي، یوه اونۍ، یعنی یوه اونۍ کې تاوتریخوالی یا تشدد رقمول، دا په څه معنی ده؟
سب خیال یو سمبولیک یا په یو اصطلاح ویلی شو چې یو شرط دی، خو طالبان لپاره هم دغه واجب ده چې دوی یو هفته باندې تشدد کموالی. خو امریکایان دا فکر کوي چې کله عملا دغه د یوې هفتې امتحاني یا ټیسټ دوره وي، وګوري په دغه دوره څوک بریدونه کوي، څوک نشي کولی. آیا طالبانو کې داسې ګروپونه شته ده چې د سولې د توافق خلاف دي؟ نو که هغه موجود وي، هغوی به په دغه موده کې د امریکای او طالبانو د مذاکراتو د سبوتاژ کوشش وکړي.
یعنی دی اندازه لګول غواړي چې څوک تشدد کوي یا څومره د حالات سولې ته تیار دي. سمیز یو پښتنه کوم، بیا د غي پسې یو بل او ډیره ضروری پښتنه بم کوم. خو اول دا ویم چې کله چې دا یو اونې پوره شي، نو کلن را ته وایي چې دا غي ورستو به بیا څه کیږي؟
دا غي نو ورستو هم کارونه لګیا دي. نو د دې امکان شته چې حتی دغه تاریخي قرارداد ترامپ
نو دا قرارداد چې امضا شي، سمی صاحب، دا قرارداد چې امضا شي، دا به تر څومره وخت پوري وي؟ او د دې به غټ غټ لوازمات به د دې سي؟
زما په خیال به دې کې شرایط شته دي. یو خو شرط دا دی چې د نو وروسته به سمدستي د افغانانو خپلې خبرې شروع کیږي، د افغان دولت او د افغان پولیټیکل پارټیز یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ. دې دوران کې به امریکایان تدریجا خپل قواوې وتل شروع کوي. ټول مهم دا ده د افغان حکومت الیکشن نتیجه به څه وي. آیا یو نوی حکومت جوړیږي، یو موقت حکومت جوړیږي، یو عبوري سیټ اپ جوړیږي؟
سمه ده. سمی صاحب، تاسو وی چې خبرې پاتې دي، د دې ټول عمل چې کله تر سره شي، کومنګ داسې وګڼو چې دا به تر سره شي، نو دې کې تاسو ته څه مشکلات هم په نظر راځي؟
زه په خیال دغه عمل تر ټولو اسانه مرحله د امریکا او طالبانو ترمنځ قرارداد امضا کول، او تر ټولو مشکله مرحله به د افغان سیاسي مخالفینو او طالبانو ترمنځ خبرې وی. اوس هم امریکایان زیاتره دا شک کوي چې طالبان یو زبردست ملیټری یا جنگی قوت خو دی، خو دوی یو سیاسي قوت نه دی. دوی امریکې سره خو چون کې یو خارجي قوت ته راغلی دی او دې ځای نه وتل غواړي. یو سمپل یا ساده خبره ده د هغوی وتلو قرارداد امضا کول، خو کله چې دی افغان سیاسینو سره خبرو ته کینی نو هغه به تر ټولو یو غټ او کل مرحله وي، ځکه چې افغان سیاسین طالبانو سره په مختلفو مسایلو مشکلات لري.
خبریالو شنن کې سمی یوسف زیو چې زمونږ د همکار داود خټک سره خبرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روانې میاشتې په 18مه او 13مه نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه باندې یو کانفرنس را جوړی. په دا کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون د پاکستان، افغانستان او سیمې یو شمیر لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. په دغه موضوع باندې مې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. طاهر خان دغه معلومات راکړه.
اولنی خبر خو بدین کو چې پاکستان دا کانفرنس د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر په تعاون باندې دا کوي په 13 او 14 څنګه چې تاسو ویل د روانې میاشتې د فروری. او بنیادی پاکستان مغاړي ملګرو ملتونو مغاړي چې سلوي ښکارا پاکستان کې افغان دلته کډوال مهاجرین غي پاتې شوی د نغه سلوي ښکارا چې پوره کې دغه په مناسبه سره کې کما د پاکستان د خارجه وزارت نه چې بیانیه خبره شوې ده. نو یو خدای خبره کوي چې د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي سکرتر دی سیکرټری جنرال دی هغه به دې ترازی او د شلو ملکونو تقریبا دا غوي ځنې وزیران دي هلا چارواکي دي بیا هغه ملکونو دي چې هغه پر تیر سلوختو کالو کې افغان مهاجرین سره مرستې کړې دي او یو لوی رول پاتې شوی دی. د افغانستان موږ اوریدل دي چې مرستیال ولسمشر سرور دانش راځي د هغه خارجه وزیر هم ویل شي ویل شي هغه نو دا مقاصد دا ویل دي چې په تیر سلوختو کالو کې چې د مهاجرت شوی دی بیا په خصوصي توګه د افغان مهاجرینو د ګوري چې په دې دوران کې په دې موده کې د مهاجرت په اړه باندې کم پرمختګونه شوي دي او د دې نه څه زده کړه پکار ده. دا په کوم یو او بیا چیلنجونه مشکلات پراتونکي کې د مهاجرینو لپاره بل پکې یو مهم ټکی چې پاکستان وایي هغه دا چې په ډېر احترام او په عزت د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل دا به پکې هم په دې کانفرنس کې باندې باندې کوم ګډون کوونکي دي هغه شک اړې شرکت دغه په خپل خبرې کې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانست کی 18 فبروري باندې سهار بنیادی تور باندې هم دا او بل دلته دا ملي شوی دی چې کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره هغه حالې ځلې هم ګړندې شوی دی. نو دا د خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی.
په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان چې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات راکول.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکه او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د کشمیر اف اے ٹی ایف او ترهګرۍ په ګډون په یو شمیر نورو معاملاتو کې سره د یو ځای ودرېدو هوډ څرګند کړی دی. د فروری په 14مه په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او ترکیه تل په نړیوالو مسلو د یو بل سره ملګری پاتې شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد الله پراپور کې.
د جمعې په ماخام په اسلام آباد کې شوی ایوې دستوره کې پاکستان او ترکی په مختلفو څانګو کې مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کول وروسته وزیر اعظم عمران خان د رجب طیب اردوغان سره ګډې خبري غونډې ته وویل. ترکی په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرستې کړي او ترهګرۍ پر ضد د ترکی د دریز ملاتړ کوو. د نوموړي وینا وه، ترکی چې د کشمیر مسلې سره سره ایف اے ٹی ایف په معامله کې زمونږ کم حمایت کړې نو مننه یې کوو. پاکستان او ترکی همیشه نه په نړیوال لو مسلو کې سره یو ځای ولاړ وي. دواړه ملکونه یو بل سره د سیاسي او اقتصادي مرستو نه علاوه ډېرې ښې اړیکې لري او نن مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کولو سره د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت د یو نوي دور آغاز وشو. خبري غونډې ته د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وویل، د تعلیم، مواصلاتو، صحت او ثقافت په ګډون په نورو څانګو کې د مرستو نه متعلق جرلس لوزنامونه د دواړو ملکونو ترمنځ د ښو اړیکو اندازه لګېدلی شي. د وروستیو کې د عمران خان د انقره دورې پر مهال موږ دواړه سره په دې سلا شوي وو چې 2023 کال پورې به دواړه ملکونه خپل منځي تجارت 15 ارب ډالر ته رسوو. ما د خپل اسلام آباد دورې پر مهال د پاکستان مشرولۍ سره په ستراتیژیکي مرستو خبرې وکړې او په معاشي ترقۍ کې موږ د پاکستان سره هر قسمه مرستو ته تیار یو. یاد ملک چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کم ګامونه پورته کړي نو هغه د ستاینې وړ دي. ترکی د همیشه نه پاکستان سره ولاړه ده او ولاړه به وي. رجب طیب اردوغان د فروری په 14 په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړه او وی ویل، حکومت به یې ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د څار له خړ لسټه د پاکستان نوم ایستلو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړ. د ترکی صدر د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د فروری په 14 په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و او خپله دوره مکملولو وروسته نوموړی تیر ماخوستن انقرې ته لاړو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
دا خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي چې د ملک د نورو سیمو په شان په دغه علاقو کې هم ګراني ده، خو په زمشو قبایلي علاقو کې یو یوټیلیټي سټور هم نشته. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورز نشته، خو د دې لپاره به دوی متبادل بندوبست کوي. تفصیل د ګل ایاز ناور.
کسوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانی مخنیوي لپاره یوټیلیټي سٹورز ته د 15 ارب روپو پیکیج اعلان کړی دی، خو په وو قبایلي ضلعو کې یو یوټیلیټي سٹور هم نشته. په پاکستان کې یوټیلیټي سٹورز د حکومت تر څارنې لاندې وي او د خوراکي توکي بای له بازار کم وي. په ټول ملک کې له 5500 نه زیات یوټیلیټي سٹورز دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي شکایت کوي چې د ملک نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم د خوراکي موادو کمښت دی، خو حکومت د دې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمې استازي نعیما کشور د فروری په 14 مشال اډیتو ویل چې په قبایلي ضلعو کې بینظیر انکم سپورټ پروګرام، بیت المال او یوټیلیټي سٹورز نظام نشته، او په دې لړکی په اسمبلی کې سوال هم جمع کړی دی.
نو زه وایم چې دا یو مزاج دی ټول عوام سره. او دویمه خبره تاسو نوټس کې دا راولم چې میجورټي د کچې دي یوټیلیټي سٹورز دي، اګه دې بند کړو کم از کم په بنو کې هم 15 پک بند کړو. په ټول پاکستان کې تقریبا 600 یوټیلیټي سٹورز دي بند کړو. نو چې دی یو تر په سٹور بند یو بل تر سوې چې موږ ولر د دروغو پیکیج مرکو او بیا خاص کر زموږ قبایلي ځلا چې دی اګه دی وي چې روس ته پاتې وي اګه لم پکار دي چې الته کې سٹور سو کم از کم کو کولو کې نو یو ریلیف دي. دا ریلیف نه دی محرومه
په دې رستو کې په عمل کې د ګرانۍ او د وړو بحران ولس را پارولی وو. وزیر اعظم د ګرانۍ نوټس هم اخیستی وو. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر مشال اړیتو ویل چې د دوی سیمې خلک اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي، د ړنګ شوو ودانیو معاوضینه ورکول کېږي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاته کړه حکومت ته یې وړاندیزونه کړي خو عمل پرې نه کېږي.
یوټیلیټي سټور به یقینا چې په قبایلي علاقه کې وي، یقینا چې جوړ شوی به هم وي، یقینا چې ډېر سامانونه به هم ورته راغلي وي، خو دا به په کاغذونو کې وي، دا په ګراوند نشته. دي کومه په ځمکه باندې دي په جنوبي وزیرستان نه واخله د بچاوړ د یخ سار پورې چې کومه مرګ ډیسټریکټ په دې کې چرته هم یوټیلیټي سټور نشته. دا چرته هم د حکومت د سایډ نه اضافي پیکج نشته ورته.
بیا د خیبر قبایلی ضلع صوبائی اسمبلی غړي بلاول اپریدی مشال اړي توبیل له حکومتي ګامونو دا څرګندي کی چې قبایلی سیمو ولس د هیواد برخه نه دي.
قبایلو سمداغه شان د ظلم په زیاته را شکیږي. هغه هر یو کار به په نور پاکستان کې وکیږي خو په قبایلو قبیله کیږي. نو همدغه شان د یوټیلیټي سورس خبره ښه وګوره اوس په قبایلو کې په نور پاکستان کې خو څه فرق نشته. مونږ هم هغه انسانان چې کم د نورو پاکستاني چې کم نور پاکستانیان دي خو چونکې د مونږ د قبایلو لیډرشپ نشته د مونږ د قبایلو چې کم لیډرشپ دی هغه ډېر کمزوری دی. همدغه شان چې کم دی مونږ بار بار دا چغې وو چې هر سړی د خپل ځان غم وړی دی هر سړی د خپلې فائدې غم کوي.
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورز نشته خو د متبادل بندوبست خبره یې وکړه د زیاته کړه.
بالکل انشاءالله تعالی مونږ د مختلف یوټیلیټي سټورز دی حوالے سره دغه دین انشاءالله تعالی د مرج ډیسټریکټ حوالے سره به انشاءالله در فیصله وکړي ځکه چې خلک ټول یو دی نو دا کوشش وکړو چې د یوټیلیټي سټور چې دی دا په مرج ډیسټریکټ کې کولای شي او بیا که دا فرض کړه دا ډیلی کیږي نو د دې په متبادل کې به ډیفینیټلی سمسته خامخا ریلیف ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په ټول ملک کې د یوټیلیټي سټور شمیره له 5,500 نه زیاته ده. د یوټیلیټي سټورز د ویب پاڼې تر مخه د خیبر پختونخوا په پېښور، بنو، چترال، ډیر اسماعیل خان، دیر، کوات او سوات کې سټورونه دي خو په قبایلی ضلعو کې نشته.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته نو
په میرالی کې تیر ورځ د اړنګو شو سکولونو زده کوونکو د ځوانانو د تنظیم د ستوري لاندې یو احتجاجي لارجون ترسره کړ او د احتجاج په توګه په سړک باندې خپلې زده کړې کولې. دوی غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې ړنګ کړل شوي سکولونه تر اوسه بیا نه دي ودان شوي او چې کوم ودان هم دي هغه غیر فعال دي. عمر وزیر په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
دغه ځانګړی لاریون کې د سکولونو ماشومانو ته په میرعلي چوک سړک باندې کلاسونه واخیستل شول چې زده کوونکي پر سړک ناست ول، بسته یې پر سړک کې خوي او زده کړې کولې. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه وایي د هغه سکولونو ماشومان نن پر سړک ناست دي چې سکولونه یې په عملیاتو کې ړنګ دي.
نوم سکولینه دی راسینرا تعلیمی درې چردیولې زنه ډانګې دي زنه مکمل مسمر شوې دي. خدای وړ کې بده مجبور شول چې میزه دولته پروت باندې دی تان سبق ویل حکومت نه میزه مطالبه کی چې کیما فندینه د تعلیم په مت سرغلی دي فوري توګه باندې دا ولاګای په خل کې باندې دا د صوبایي حکومت ته پورا ډیر د شرم خبره دو میزه فقيه حکومت نه دا مطالبه کی چې په فوري توګه باندې سپیشل پیکیج اعلان دا وکړي وزیرستان چې کیما شومون محرومي دي هدا زلاو شي.
نور اسلام دا وړوي د لاریون مقصد یې خپل ماشوم مانوتا روخانه راتلون کې غوختل دي.
بچونه ته تعلیم غوړي او روشن مستقبل ورته غوړي چې سمرا تعلیمي ادارې دي کا هغه د دهشتګردۍ د ترټ پوجا سره باندې کا اده بلډینګ د نه هونه پوجا سره باندې چې پتشي سره دې د تعلیم ضایع کېږي د حکومت زموري دو چې دا ټولو مشکلات ورته سماوي ورته حل کوي او دې ته د تعلیم یو شما هولو او شو میدان سازګرولو کوشش کو.
د میرعلي حیدر خیل رنګ سکول یو کون کې طواف وای سکول یې ډنګ دی تر اوسه جوړ نشو او په خیمو کې پزدا کړو مجبور دی.
میږي دې پر وتلی چې میشت تعلیم ایجوکیشن چې کیم غا د میشت تا جونر کوي میش په تامینو شه سبق وی ای سکول نه وی او میش په نه برسا کې شي میش تعلیم نه طریقا نه شي میشت تا او جو به کین نرکوي او سکول نه می ډنګ دی میره درخله په سکول شه راغو خو دې درخله سکول خالي نه دی دا زه خل سکول یو دوم دی بڑو خل سکول یو دوم دی رمز سکول یو دوم خالي نوم دی سکول دا خو تعلیم می تان په
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله نه وپوښتل نو دوی وویل چې د تا تعلیم په میدان کې د غلطه ستونزې شته. دوی اوس راغلي د لړکې میټینګونه ربللي، د ډنګو سکولونو رغونې او سکولونو په فعالیت به خصوصي توجه ورکوي. احتجاج کوونکو ځوانانو او د سکولونو زده کوونکو وویل چې د ډنګو سکولونو زده کوونکي په خیمو کې ناستي. دولت تیز زر دې لړکې د بیا رغونې په چارو کې د دوی ډنګ سکولونه آباد کړي او ورته د تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي دي. د نجیب بخنه غواړم اوریدونکو د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په سنډه کې د رویټرز خبری ایجنسی سره د نوم نه خودو په شرط خبرې کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلويختو کالو د پوره کېدو په مناسبت د ورځني نړیوال کانفرنس به د فروری په 18مه او 13مه کېږي. د دې کانفرنس پرانسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ترڅنګ د شلو هیوادونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست هارون چیخان سوری هم برخه اخلي. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسک ورکولو درې ودانه کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به شپېتو لکو ماشومانو ته ساسکي ورکول کېږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي د لوغړي وایي چې په سیمو کې د اردانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته. نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تیر ورځ په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سوري لاندې د هغو زده کوونکو لاروین ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوسټ په ضربیاده به عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا ویجاړ پراته دي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هیواد یې د 2015 کال ایټمي لوزنامې په بشپړه توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. درې امریکایي سینیټران د یوکرین سرخار کیف ته په دې مخه رسیدلي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامدارې کلکې همکارۍ یقین دهاني په داسې حال کې ورکړي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخدې پر مهال یوکرین حساسه سیاسي صورتحال سره مخ کړی و.
مهم خبرونه واورید اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې روښانه مستقبل. د خپرونې تاسو لپاره منور شاه وړاندې کړي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونې قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅې کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخبرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سیمستر محصلم او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته د هغې نه په د پاکستان په سکالرشپ کې مې امتحان ورکړ او د امتحان له لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد درغونه او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګه مونږ هم ویب سایټونه تعقیبونو د هغې له لارې مخبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسٹی مو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبیسی له خوا نه په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره اسکالرشپ اناؤنس کیږي، نو آن لائن باغ رجسٹریشن کے هغوی به وتا ته دغه درکې خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې وتا سره ځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همداسې اپلای وکړه ورته آن لائن. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې، چې په جنرل کوشن کې د فزیکس، میتھس، همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي، ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاتنامه یې، دا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تپوسونه دي، بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه آمادګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. اغه تیر کلونو کې چې موږ په کم کال کې ټیسټ، البته ټیسټ لپاره ډیره زیات موده ولګیده، چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیده، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناؤنس کړ، او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی دنه په سلور میاشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي. او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل،
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی، په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000. نو پیغام چې ایچ ای سی وایي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي، او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نه کیږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل،
زمونږ رویا سید ته او ز د افغانستان د کوناریما، زمونږ تعلیم د پاکستان دی، لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرته حاصل کړو، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورې دی کې. هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زمو بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي دی، ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي دی، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. لانو موړې مو پوښتلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی داس کالرشپونه ترلاسه کولای شي او کڅنګه؟
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي، هغه لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې فل کیږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کیږي، ډاکومنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کیږي، د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیشن د ایمبیسی نه هم دی لیٹر اخیستل کیږي دا این او سی دی ایمبیسی نه اخیستل کیږي بیا هغه په بیس باندې دی ایڈمیشن کی.
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونګه ډیر زیات په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ ته ډیر زیات اپورچونیټیز راکړي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي ته د دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه بیا فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې چې یو همسایه ملک دی نو د ډېر لرې تاک لپاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زه وغواړي بېرته خپل ملک هم تللی شي. زموږ سمر آف دي سمر کې دې خپل ملک وزٹ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډېر نږدې ملک دی مونږ ته او بل دا فرق هم نشته دی چې دې خلک مونږ ته ډېر زیات محبت لري او زمون کلچر هم یو دی. زمونږ د هر لحاظ نه دلته مونږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک یو څه باندې پوهېږي یو لارې چارې نه پوهېږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخته خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو مالدا سي زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه د کفاره ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې موږ هغه غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده څنګه یې ښي کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی ده بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وایي
زبیر احساس دینار خیلی ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستی دی. د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او سلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او غواړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل زه خپل یم اسلامک یونیورسٹی کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو زما اته کاله وشو زه دلته پارٹ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسٹی کې، او د دې نه علاوه د آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونه مورده اوس وخت شوې دی زمونږ د دویمې ونیزې خپرونې د باختر ستوري. دا خپرونه تاسو لپاره باز محمد عبد وړاندې.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبد يم او د باختر ستوري ونیزې خپرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د ملت پال او حماسي شاعر ارواخاد ملنګ جان د 115مې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان د علومو اکاډمۍ تر چتر لاندې د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ له مشر استاد سید نظیم سیدی سره د انسټیټیوټ د کارونو په هکله د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د لیکوال شاعر او فیلسوف پوهان سید بهاءالدین مجرو د 23 تلین په مناسبت هم د یوې غونډې ریپورټ ولرو. نمړی ریپورت ترازو د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ملتپال او حماسي ولسی شاعر ارواخات ملنګ جان د زوکړي 115مه کلیزه د یوې غونډې په تر سره کولو سره ونمانځله چې حالي په ریپورت کې درکو. غونډه کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون د ولس مشر پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
مرنجان د عباد سردرو هغه خوشنوا بلبلو چې په خپلو نغمو افغاني ادب خپل کړه ده. زه دغه سیمینار جوړونکو ته مبارکي ورکوم چې د خوږو نغمو دغه ملنګ شاعر یاد کړ.
دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر فرهنګي معین سربیره د افغانستان د 34 ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رئیسانو او د کابل څخه یو شمېر وتلو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړو چې یو هم پکې نجیب الله شینوار یو چې د ملنګ جان په نېشنلیستي افکارو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول.
واکمنه سیاسي فضا چې هغه د افغاني نېشنالیزم پر بنسټ ولاړه وه د ملنګ جان لپاره الهام بخونکې شوه چې دی حماسي ترانې ولولي. د بلې خوا د ملنګ جان حماسي شاعري د افغاني نېشنالیزم د مفکورې او ایدیالوژۍ د ودې او پراختیا لپاره هم ښه لاره پرانیستله، او د دغې ایدیالوژۍ په تطبیقولو کې او ولسي دغې په رسولو کې چاته مرسته وکړه چې تر ننه د ملنګ جان خوږې ترانې د خلکو په ژبه دي.
ډاکټر طارق رشاد هم د ملنګ جان په خوږو نغمو وینا ووروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ملنګ جان حماسي هغه تلان را پیژني چې د تاریخ په اوږدو کې د خپل ولس د خودمختاري لپاره هلې ځلې کولې او په دې لاره کې قربانۍ ورکړې دي.
ملنګ
پنجم یو له هغو خصوصیاتو څخه و تلل دی چې دی ولسي شاعر و او یې د فکر په لحاظ یو ملي سړی و او حماسه یې هم ملي ده. دا داسې کار و چې لومړی ځل ولسي شاعري له خط و خیال څخه راوایستله او ملي ارزښتو ته یې وقف کړه. ملنګ جان خپله اتلم څه په تاریخي ژوند کې لکه میرویس نیکه، احمدشاه بابا، خوشحال خان، ایمل خان، دریاخان او ده او ځینې بیا د ده د عصر وتلي شخصیتونه لکه خان عبدالغفار خان، پادشاه خان او صمد خان.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین پوهاند رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل وزارت هڅه کوي چې د ملنګ جان شاعري نړیوالو فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. ارواخاد ملنګ جان په 1914 میلادي کال د ننګرهار د بیسو دولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې زیږیدلی و. هغه د پښتونستان لپاره حماسي چاربیتې او ترانې وویلې او سندرغاړو تر 1900 ورسولې. ارواخاد ملنګ جان په 1950 کال د موټر په یوه حادثه کې ومړ او په خپل کلی چمیار کې خاورو ته سپارل شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له استاد سید نظیم سیدی نه د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ د کارونو په اړه تر یوه حده اورېدلی وي. دا چې دغه انسټیټیوټ اوس مهال په کومو کارونو بوخت دی او په راتلونکي کې څه کول غواړي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، په دې تیر یو کال کې چې دغه انسټیټیوټ مشري کوي، سمو کړي په دې تیر یو کال کې یو پراتلونکي کې مو څه خیال دی؟
پښتو ژبه او ادبیاتو انسټیټیوټ درې څانګې لري چې یوه د ژبپوهنې څانګه ده، یو د فولکلور یا شفاهي ادبیاتو څانګه ده، بله یې د متن پوهنې څانګه ده. زمونږ دغه درې واړه برخې له نیکه مرغه فعالې دي او خپل کارونه کوي. خپل کارونه په دې معنی چې د علمي او د پروژو د ارتقا تر څنګ موږ ځینې انکشافي پروژې هم لرو. په دې انکشافي پروژو کې یوه تر ټولو مهمه پروژه چې وه چې د افغانستان په تاریخ کې دغه کار تر اوسه پورې نه و شوی، د لومړي ځل لپاره یې د پښتو ژبې ادبیاتو انسټیټیوټ کې هغه د لهجوي قاموس ترسره کېدل و. پاکستان او کارډل لاړو ساحو ته د افغانستان بیلابیلو پښتني سیمو ته لاړل. اول ته د خلکو سره مرکې وکړي، البته مرکې په بیلابیلو برخو ویشل شوې چې د لوستو سره، نالوستو سره، کلیوالو خلکو سره، د پوهنتون استادانو، محصلینو سره دا یې راټول کړل. بالاخره دا یې راوړل، چا ته کړل چې له نیکه مرغه دا لړۍ د 1990 کال نه شروع شوې وه، تر اوسه را روانه ده چې د یو کال کې موږ د دوه ټوکه د دې چاپ کړل او دوه ټوکه نور عملا تر کار لاندې دي. او چیرته د افغانستان شرایط انشاءالله خو زه مطمئن یم چې زمونږ کارډله بیا هم ساحو ته ځي او دوه ټوکو دپاره به نور مواد هم چمتو کړي. او که د الله رضا وه د سږني کال تر پایه به مونږ درې تر څلور ټوکونو پورې نور د لهجوي قاموس ولرو. د دې تر څنګ زمونږ نیت دی، زمونږ پلان دی که د افغانستان جلالت ماب ولسمشر له مونږ سره ومني، مونږ د دوه نور انسټیټیوټونو وړاندیز هم کړی دی.
تاسې چې د دوه انسټیټیوټونو وړاندیز کړی ولسمشر ته ومنل شي، دا به کومې چارې مختبی؟
که دغه انسټیټیوټونه او یا لږ تر لږه د څانګو په کچه راسره ومنل شي څو کاره به وي. یو به د کوچنیانو د ادبیاتو باسي چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې تر ټولو زیات اړتیا همدې برخې ته ده. او له نیکه مرغه جلالتوان ولسمشر همدې برخې ته متوجه شوی او د هغوی ټینګار هم همدا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمي باید د افغانستان فرهنګ ته کار وکړي. د افغانستان فرهنګ تاسو پوهیږئ یو پراخه بحث دی چې په هغې کې د کوچنیانو ادبیات هم ډېر تر ټولو مهم بحث دی چې هغه باید پکې وي. بل بحث چې دی موږ د ژباړې لپاره بحث دی چې موږ باید هم خپل اثار په نړیوالو ژبو وژباړو او هم له نړیوالو ژبو بېرته خپلو ژبو ته اثار راوژباړو. د مقایسوي ژبپوهنې لپاره هم موږ وړاندیز کړی چې په دې برخه کې موږ لږ تر لږه باید هغه اثار ټولنې ته وړاندې کړو چې ځینې په دې نظر چې شونې ده د 2015 یا د سمه پورې پښتو ژبه هم د نورو ژبو په څیر متروکه شي یا له منځه لاړ شي. مګر تاسو پوهیږئ ژبپوهنه دغه احساساتو باندې یا په احساساتي برخوردونو باندې مخکې نه ځي. هغه ځانته خپل قواعد او اصول لري، ځانته شرایط لري. نو ځکه موږ په دې نظر نه وو کله چې موږ د مقایسوي ژبپوهنې بحث رامنځته کوو هغه دغه ډول ننګونې ټولې بې بنسټه ګڼي. هغه د هر دلیل او د هر بدلون او تحول لپاره خپل ځانته دلایل لري.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د لیکوال شاعر او فیلسوف ارواښاد سید بهاءالدین مجرو د 22 تلین په مناسبت د هغه د افکارو او آثارو په رڼا کې یو لیکچر او بحث ترسره کړ چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد مجرو فکر او نوی نسل تر سرلیک لاندې دا لیکچر او بحث د فروری په 13 نیټه په جلال آباد کې فکری دریز د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې جوړ کړی و چې لیکوال او کره کتونکي شعیب غروال پکې ګډونوالو ته د پوهاند سید بهاءالدین مجرو په فکر، فلسفه او د ټولنې په فکری رغونکې د هغه په هڅو وینا واوروله. د غونډې تر پیلېدو د مخه د فکری دریز مشر اباسین بهیر مشال راډیو ته وویل:
هره پنجشنبه راټولېږو، ځوانان راټولوو، ور د مخه موضوعات ټاکلي، په هغې باندې بحثونه لرو، لیکچرونه لرو. نن ډاکټر بهاءالدین مجرو چې د افغانستان او بالخصوص د شرق فلسفه پلار بلل کیږي، داغه په فکر باندې او نوې نسل ته داغه د فکر د پیغامونو په اړه ناشته لرو. لیکچر غونډه ده، دې برخه کې مطالعه لري، هغه په دې باندې بحث کوي، خبرې کوي.
شعیب غروال چې د پوهاند بهاءالدین مجرو په اړه لیکچر تیار کړو، مشال رادیو سره په خبرو کې په ځوان نسل غږ وکړ چې د پوهاند مجرو د آثارو د مطالعې فرنا کې د ځان ته سم تګلورې وټاکي.
د مجرو صاحب فکر ډیر جامع او د افغاني ټولنې لپاره پکې ډیر څنګهښتي دي. نو ځوانانو ته پکار ده چې د مجرو صاحب آثار ولولي، هغه مطالعه کړي او د هغه فکر نه په خپل ژوند کې استفاده وکړي، د افغانستان ټولنې او موجوده وضعیت ته استفاده وکړي، ځکه دغه څه چې مجرو صاحب وایي د ځوانانو لپاره پکې ډیر څه شته.
د دې بحث یو تن ګډونوال اجمل جنت چې د پوهاند مجرو په ځانځاني خاماري د مونوګراف لیکلو تابع کړي وایي له بحث نه د خپلې مقالې لپاره ډیر څه ترلاسه کړل.
شخصا ما د ځانځاني خامار په اړه باندې مونوګراف اخیستی، د هغې کې د خودي څېړنه په دې پوه شوم چې مثلا خودي څه ته وایي، پر خودي سربېره نور بحثونه هم شته پکې، په هغې هم پوه شوم. ډېر مهم بحث و نن چې ترسره شه.
پوهاند سید بهاءالدین مجرو د افغانستان د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اړوند په شینکوړک کلي کې د سید شمس الدین مجرو په کور کې په 1923 میلادي کال د فروری په 12 نیټه زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې او بیا په 1950 میلادي کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه د ادب او فلسفې له څانګې په لومړۍ درجه فارغ شوی و. په 1952 کال کې دولت د لوړو زده کړو لپاره فرانسې ته ولېږه او هلته یې د روحانیاتو او فلسفې په برخه کې زده کړې ترسره کړې. په 1958 کال وطن ته راستون شو او په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا د پوهنځي رئیس وټاکل شو. پوهاند مجرو د کابل او کاپیسا د ولسوال په توګه او په مصر کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دندې ترسره کړې وي. په افغانستان د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته نوموړی پېښور ته په کډه ولاړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې له همدې مرکزه به یې د افغانستان په اړه معلومات خپرول، چې په 1988 میلادي کال د فروری په 11 نیټه له خپل دفتر نه کور ته په لاره و چې د نامعلومه کسانو لخوا پرې ډزې وشوي او په ټکي ومړ. پوهاند سید بهاءالدین مجرو په پښتو او دري ژبو 14 کتابونه لیکلي چې په پښتو کې د زنزانې خامار، د جبر او اختیار ډیالکټیک او ناشنا سندرې چې کیسه‌ییزي منظومې دي د باذوق لوستونکو پام ور اړولی دی. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد و سهی.
Oh, no.